مشي دا مشال ریډیو دا او دا محل په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې یو لسنی بجې دي په دې خبري سات کې موضوع مجید بابر هر کله کوم په دې غړای کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه راپورونو سره سره شنن او تبصری هم راوړي دي خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان پامیر صاحب
گوادر وسیدونکو د خپل غوښتنو په اړه تر حکومتي ژمنو وروسته یو میاشتنی احتجاج ختم کړی دی د اسلامي همکارۍ او د سازمان د مشر مرستیال ویلي دي چې د اسلام آباد د غونډې مقصد له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره ستراتیژي جوړول دي او څلورو هیوادونو ایران ته درې اونۍ وخت ورکړی دی چې تیر کال د مسافروړونکي الوتکې غورځولو په اړه د پوښتنو ځواب ووایي بشپړ خبرونه د گوادر وسیدونکو د خپل غوښتنو په اړه له حکومت سره تر موافقه وروسته یو میاشتنی احتجاجي پرلت ختم کړی دی د بلوچستان اعلی وزیر میل عبدالقدوس بزنجو په مشرۍ یو پلاوی پرون په گوادر کې د حق غوښتونکو تحریک له مشر مولانا هدایت الرحمن سره ولیدل بزنجو په خپل وینا کې ویل د پرلتوالو غوښتنې جایز دي چې حکومت به یې پوره کړي د ویل اوس به د گوادر په سمندرګي کې د لویو کښتیو له لارې د مایانو پر نیولو بندیز وي تر دې وروسته مولانا هدایت رحمان د خپل یو دیر شورځنی پرلت ختمولو اعلان وکړ په گوادر کې د زرګونو مظاهره کوونکو تحریک لومړی غوښتنه په سمندرګي کې د لویو کښتیو له لارې د ماهیانو پر نیولو بندیز لګول ول او ویل چې له دې کار سره د وړو کب نیونکو کاروبار اغیزمن شوی او د ماهیانو نسل په ختمېدو دی دوی همداراز په سیمه کې د امنیتي پوستو ختمولو د پرلتوالو پر ضد د مقدمو ختمولو پر مختیایي چارو او له ایران سره پر پوله د سوداګرۍ لپاره د اسانتیاو په ګډون 19 غوښتنې لرلی په عین وخت کې د پلانونو چارو وفاقي وزیر اسد عمر هم گوادر ته ورغلی او هلته یې خبریالانو ته ویلي چې حکومت په گوادر کې دوه ډیمونه تیار کړي دي چې ورسره به په ښار کې د څښاک د اوبو مسأله ژر هواره شي د اسلامي همکارۍ سازمان وای سي د عمومي منشي مرستیال ویلي دي چې د اسلام آباد په فوق العاده غونډه کې به د افغانستان په غیر پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي طارق علي بخیت پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني رسنۍ او دولتي راډیو سره په خبرو کې وویل د دسمبر د 19مې کانفرنس هدف له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه ستراتیژي جوړول دي
سازمان څنګه کولی شي چې د افغانستان په وضعیت کې د یو مخکخ رول ولوبوي او څنګه د بشري مرستو لپاره یو بشپړه ستراتیژي جوړه کړي دا د کانفرنس بنیادی هدف دی
مخید دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د اسلامي همکارۍ د سازمان د مشر حسین ابراهیم طه په ګډون د 500 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو یو شمیر وزیران اسلام آباد ته رسیدلي دي سعودي عرب دا غونډه وربللې ده چې کوربه پاکستان دی او ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون وکړي د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې هغه هیواد د بشري بحران ښکار دی او د خوړو نړیوال پروګرام وایي په روان ژمي کې میلیونونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي نړیوالې ټولنې تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار وایي حکومت غوښتل چې د انتخاباتو یا لویې جرګې له لارې واک وسپاري خو دا کار ونه شو حمدالله محب له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون خپره شو وویل حکومت غوښتل چې د خپل واک پر وروستۍ ورځ هم دوهې ته پلاوی واستوي خو طالبانو مذاکراتو ته زړه نه ښه کاوه طالبانو د نوموړي د تازه څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښوولی خو په تیرو وختونو کې یې په بیا بیا ویلي چې د افغانستان پخواني حکومت د جوړجاړي بهیر ځنډاوه محب د جمهوري نظام تر سقوط وروسته په خپله لومړۍ مرکه کې وویل د افغانستان امنیتي حالات خورا خراب شوي ول او امنیتي ځواکونه له کنټروله وتلي ول نوموړی د اګست پر 15مه له ولسمشر غنی او یو شمیر لوړپوړو حکومتي چارواکو سره له کابله متحده عربي اماراتو ته ولاړ او طالبان پلازمینې ته ورننوتل محب زیاته کړه چې اوسمهال په امریکا کې دی او ګوښه شوی ولسمشر غنی لا هم په اماراتو کې میشت دی نړیوالې ټولنې لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی اوکراین کاناډا سویډن او برتانیې ایران ته د درې اونیو وخت ورکړی دی چې تیر کال د اوکراینۍ مسافر وړونکي الوتکې د غورځولو په پیښه کې د وژل شویو کورنیو ته د تاوان له ورکولو څخه له انکاره په شا شي هغو څلورو هیوادونو پرون په ګډ بیان کې وویل چې د همغږۍ ډلې صبر په ختمېدو دی، او زیاته یې کړه چې تهران ته یې ویلي چې که د 2022 زیږیز کال د جنوري تر 15 پورې یې ځواب ورنه کړ، نو هغوی به د دې مسئلې د هواري لپاره د نړیوال قانون په چوکاټ کې پر اقداماتو جدي غور وکړي. هغو هیوادونو په دې اړه معلومات ورنه کړل. د 2020 زیږیز کال د جنوري پر اتمه د اوکراینی هوایی شرکت یوه الوتکه چې کیف ته پر لاره وه غورځېدلې وه چې پکې سپاره ټول 186 کسان ووژل شول. تر 130 زیات مسافرو له کاناډا سره تړاو لاره، خو پکې د افغانستان، برتانیا، ایران، اوکراین او سویډن وګړي او اوسیدونکي هم وژل شوي ول. ایران تر څو ورځو انکار وروسته ومنله چې د انقلاب ساتونکي ځواکې ویډلې له امریکا سره د زیاتې ترنګلتیا په حال کې دوه توغندي وویشتل او په غلطۍ یې الوتکه وغورځوله. د څلورو هیوادونو ډلې پرون وویل چې ایران د تاوان او پر وخت د انصاف ورکولو په اړه د خبرو پیلولو ته زړه نازړه دی. د وژل شویو د کورنیو غړو تیره میاشت په یو رپورټ کې ویلي ول چې د پیښې ذمهوار لوړپوړي ایراني چارواکي دي. د خبرونو پای
رضون کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار پامیر ساحل وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د گوادر اوسیدونکو د حقونو غوښتلو په موخه خپل یو میاشتنی احتجاجي پرلت له حکومت سره تر موافقې وروسته ختم کړی دی. د اسلامي همکاریو د سازمان مرستیال مشر وایي د دسمبر 19 د غونډې موخه له افغانستان سره د مرستو په اړه پلان جوړول دي. په پېښور کې د آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شو د 9 تن د پرونی غونډې ګډونوالو له حکومت غوښتي چې وسلوال عدالت ته وړاندې کړي.
قاتلان چې کوم دنو اغستا بیخی ڈکلیئر دی او کا پی ایف آئی آر یہ پانسی کا یا دی دغه اڈر او کا.
د پاکستان حکومت وایي د قبایلي سیمو کورونو ته د انټرنیټ رسولو په پروژې کار پیل کړی، خو د هغو سیمو اوسیدونکي وایي ځینې ځایونه ان د موبایل ټیلیفون شبکې یا نیټورک هم نه لري.
په لرو پرتو سیمو کې اوس هم سلولر انټرنیټ شتون نه لري، بلکې انټرنیټ خو پرې ده چلتا د موبایل سیګنل هم کار نه کوي.
د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي حکومت غوښتل چې د انتخاباتو یا لوی جرګې له لارې واک وسپاري. په خبرونه کې اوري چې په پاکستان کې خبریالان او فعالان د 2021 زیږیز کال د بیان ازادۍ له پلوه څنګه ارزوي. نور راپورونه هم لرو. لمشا تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 تر ماښام د 6 بجو پورې نه خپنی غوري. د خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. د بلوچستان په ساحلي خار گوادر کې د حق غوښتونکو تحریک او حکومت ترمنځ یو تړون شوی دی. له پرونی موافقې سره سم حکومت د تحریک زیاتره غوښتنې منلې دي. د صوبی اعلی وزیر عبدالقدوس بیزنجو پرون په گوادر کې د پرلت له مشر مولانا هدایت الرحمن سره ولیدل چې تر هغې وروسته یو میاشتنی احتجاج ختم شو. په عین وخت کې د پلانونو چارو وفاقي وزیر اسد عمر هم گوادر ته ورغلی. اول ته خبریالانو ته وویل چې حکومت دوه بندونه جوړ کړي چې ورسره به د خار د اوبو مشکل حل شي. سمد شبنم معلومات لري.
په گوادر کې د پرلتوالو او بلوچستان حکومت ترمنځ خبرې اترې پای ته ورسېدې. پرلتوالو له حکومت څخه نونس غوښتنې درلودې او د خپلو غوښتنو منلو لپاره له 15 نومبر څخه په گوادر کې پر احتجاجي پرلت ناست وو. پر 14 دسمبر مازیګر د پرلت د مشر لخوا هغه مهال د پرلت پای ته رسولو اعلان وسو چې کله د بلوچستان د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو او د پرلت د مشر مولانا هدایت الرحمن ترمنځ پر یولس غوښتنو تېرېرو تړون باندې لاسلیک وسو. پرلت د وینا پر مهال مولانا هدایت الرحمن څه داسې وویل:
زه هیله لرم چې وزیر اعلی او د هغه ټیم او د هغه سره راغلي نور افسران به د نن تحریری تړون عملی کوي.
مله یقین ہے کہ ایسرا عمل درآمد کرا.
په تحریری تړون کې لیکل شوی چې کبنیونک تبا سمندر ته دتلو ازادي وي. د پسنی اوماړه او لسپیاله سیمو کې کټرالر ولیدل سول دا غوی په زیدبه کاروایی کیږي. د بارډر کاروبار به له اف سی یا ملشی زواک څخه ځلی انتظامیه ته ورکول کیږي. د گوادر، کیچ او پنجګور سیمو څخه به غیر ضروري چک پوسټونه او چوکۍ لیر کول کیږي. حکتو تیری کړو باندې درچ کړل سوی مقدمه به ختمیږي او دا غوی د غړو په زید به هیڅ ډول انتقامی کاروایی نه ترسره کیږي. دا د پرلتوالو مهم غوښتنې وې چې د بلوچستان د اعلی وزیر میر عبدالقدس پزنجو لخوا ورسره پر دې تړون باندې لاسلیک وسو. پرلتوال ته د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدس پزنجو په خپل وینا کې وویل
دا ټرالنګ د مخنیوي لپاره له مخکې نه اعلان شوی دی او نن اعلان کوم چې په غیر قانوني توګه ټرالنګ کولو ته به اجازه نه ورکول کیږي او کب نیوکو ته زیان رسولو ذمېدار به کمشنر وي. ما ته باید هیڅ ډول شکایت ونه رسي. تاسو چې څومره غوښتنې دي پر هغې به عمل پیلېږي چې ولس به یې ویني.
د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په ہدایت باندې وفاقي وزیران اسد عمر او زبید جلال ته د گوادر د دورې ہدایت شوی وو. وفاقي وزیر اسد عمر پر 14 دسمبر په یو خبری غونډه کې وویل
آج یہاں پر ہم لوگ آئے تھے
نن موږ د وزیر اعظم په ہدایت باندې راغلی یو. مقصد مو دا و چې د گوادر د اولس لپاره چې د وفاق لخوا کمی منصوبې روانې دي هغه سرنګا په چټکتیا سره په مخ یوسو. د وزیر اعظم ہدایت سرګند دی چې د گوادر د پرمختګ سره د گوادر اولس ته خپل خپل پرمختګ سرګند شي.
اسد عمر پر 14 دسمبر پر خپل ټویټر پاڼه دا هم لیکلی چې د وزیر اعظم په ہدایت باندې ما زبیده جلال او خالد منصور د گوادر دوره وکړه. د بلوچستان د اعلی وزیر د ډلې سره مې په غونډه کې په گوادر کې د ټولو کارونو د کار چټکولو پریکړې وکړې. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اردن کو ٹاکل شوی چې د دسمبر په 19 په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري او د سازمان او آی سی فوق العاده غونډه وشي چې پکې به د افغانستان پر حالاتو بحث کیږي. دا غونډه سعودي عرب ورغوښتي چې پکې به د سازمان د 500 غړو د بهرنیو چارو وزیران برخه اخلي. د آی سی مشر حسین ابراهیم طه پرون مازیګر اسلام آباد ته ورسېد. د پاکستان دولتي ریډیو وای د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم ورسېدلي. په دې اړه تفصیل شاهین بنیری ناوړه.
په داسې حال کې چې افغانستان د بشري ناورین سره مخ دی، د اسلامي همکارۍ د سازمان مرستیال سکرتر طارق علي بخیت ویلي چې د دسمبر په 19 بعد د کانفرنس په غیر معمولي غونډه کې د افغانستان په وضعیت بحثونه کیږي او د بشري مرستو لپاره به یو بشپړه ستراتیژي رامنځته کولی شي. پرون د پاکستان سرکاري ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان سره د مرستو لپاره به ټولې وسیلې په کار راولي. سازمان څنګه کولی شي چې د افغانستان په وضعیت کې د یو مخکخ رول ولوبوي او څنګه د بشري مرستو لپاره یو بشپړه ستراتیژي جوړه کړي؟ دا د کانفرنس بنیادي هدف دی. کانفرنس به په دې اړه یو مهم او جامع قرارداد مخې ته راوړي. او آی سی په ماضي کې د افغانستان په صورتحال کې فعال پاتې شوی دی. د وزیرانو په غونډو او سرمشریزو کې قراردادونه منظور کړي دي او دا ځل به د افغانستان په بشري وضعیت د یو جامع ستراتیژۍ سره راځي. د پاکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي چې د کانفرنس لپاره تیاری نیولی دي او د ګډونوالو د راتګ لړۍ روانه ده. د کورنیو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې ویلي چې د کانفرنس پر مهال به د اسلام آباد په ځینو سیمو کې د موبایل فون سهولت تړل کیږي. د کانفرنس لپاره څه تیاری روانې دي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې نوید صدیقی وایي.
افغانستان تهم بلنه ورکړه ده پاکستان طرف نه او دا اطلاعات چې کوم دغه خارجه وزیر دی امیر خان متقی هغه په دې کې شرکت کوي په اجلاس کې او د لپاره په پوره اسلام آباد کې هم تیاریاں شروع دي او ویکند هم دی. هفته تور کافی چھٹی دی او پیر دروازه هم چھٹی ورکړې شوې ده. نن پورې دیرش نه سیوا کوم خارجه وزیران دي د اسلامي ملکونو ای خپل تصدیق کړی دی دغه په شی اجلاس کې شرکت کې دي چې د نزیات هم راشي او دا ډېر اهم اجلاس ګڼل کیږي. په دې وجه چې دا چې افغانستان کې ډېر بد حالات دي.
روان کال د اگست په 15 د کابل د نیولو نو وروسته طالبان د یوازیوالي سره مخ دي او تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم په رسمي توګه نه دی پیژندلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دسمبر په 10 د عرب نیوز سره په خبرو کې د اسلامي همکارۍ د سازمان په غړیو هیوادونو غږ وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت سره ومني. پا په پیښور پوهنتون کې د سیمه ایز چارو د مطالعاتو د مرکز په خوانی مشر او شنون کې ډاکټر سرفراز خان وایي چې پاکستان غواړي چې د طالبانو حکومت ومني، خو دا به ډیر ستونزمن کار وي چې د دغه هدف لپاره نور هیوادونه د ځان سره ملګری کړي.
اوا ٹائم جو رشیوا یہ کلا افغانستان کی شوروی اتحاد او اوا او ایسی سرہ کی دے دا غربی امداد شامل ہو اس کی دے کٹیگوری او ایسی بارہ کی پاکستان اور سعودی منس کے مشکلات کی شدید قسم پاکستان خدا غواری کہ پلا ہم اگر تسلیم کی طالبان اور کانی نیٹ ورک کی حکومت اور غواری کی نور مکنی تسلیم کی مانا نہیں ہے کہ او ایسی وا پاکستانی موقف آشان حمایت کی دوسرے مددی یہ شوری اتحاد
د یادونه وردا چې د وای سی د جوړولو پریکړه په کال 1909 شپېتم کې د مراکش په خار رباط کې د اسلامي هیوادونو په یو غونډه کې شوې و او د اسلامي کانفرنس د بارنو چارو د وزیرانو وړمبه غونډه په کال 1910 کې د سعودي عرب په جده خار کې ترسره شو. سازمان وخت په وخت اسلامي هیوادونو ته په ورپېخو یو شمیر معاملو قراردادونه منزور کړي دي، خو اکثر دغه قراردادونه عملی شوي نه دي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورزو په خبر ته د دسمبر په 14 د په خبر د ارکایوس کتابتون تالار ته د هغه اوس د کوونکو مندي او پلرونه ورغلي ول چې پرارمي پبلک سکول د 2016 زیږدیز کال په وسلوال برید کې وجل شوی ول. په هغه برید کې یو سل و سلویخ کسان وجل شوی ول چې پکې زیاتره یې زده کوونکي ول. تحریک طالبان پاکستان د هغې حملې ذمہ داري منلې وه. پرونې غونډې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په ګډون نور فعالان هم ورغلي وو. پښتون په خپله وینا کې ویل د آرمی پبلک سکول برید په څیر د ترهګرۍ یو شمېر پیښې د ریاستي پالیسۍ نتیجه دي. په دې اړه تفصیل غلام غوسنام.
تیر مازیګر د پېښور په ارکایوز لایبرری حال کې د آرمی پبلک سکول د وجل شویو ماشومانو په یاد کې د وم تلین په غونډه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د مشر میلمه په توګه ګډون وکړو او هغه د وجل شویو ماشومانو د میندو او پلارانو د خوښې مطابق د امنیت نه یقیني کولو په ذمهوارو حکومتي او امنیتي چارواکو د ای پی ایس د مقدمې نه درج کولو په سر نیوکې وکړې او زیاته یې کړه.
چې د دوی پلارونه باندې پلارونه کول غواړي هغه ټکټور وکړي. په دې خاوره باندې یوازې ای پی ایس واقعیت نه چې څومره وشو دا د سټیج د پالیسۍ نتایج دي.
منظور پښتین وویل چې تیر کال د دسمبر په 14 هم په دې ځای کې د پی ټی ایم مخکخ علي وزیر ګډون کړی وو او بیا وروسته هغه نیولې شوی وو او د کراچۍ پولیسو ته حواله کړی شوی وو. خو دوی به د دا ډول قیدونو او بندونو نه یریږي او خپلې هلې ځلې به جاری ساتي.
دا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ وو، یو کال جدي وو چې سب سب کال جیلونه وي. دا د ای پی ایس شو دا د نقطې ځای ښایي موږ تاسو سره او د ټول کار سره هر وخت ولاړ یو. هیڅ کله چې ځانونه یوازې شمېر نه کوي او نه هیلې کېږي ما هر څه په مخ څنګه سره روان دي.
غونډې ته مدني پال شکیل وحید الله خان صدا ډول وینا وکړه.
د دې په وینو باندې د لاسونو چې کوم ډول رنګ دي د سوچ او فکر باندې د څه بده نه سمو تا مو کوم چې دا راته دی باندې چې یو تسلسل سره وو کار چې کوم دی دې ماشومان د صرف دونه سرخرویو چې مونږ یې کړی نه خو شرمنده د دونه یو چې مونږ څه کړی نه. نو راځئ چې لږ راویښ شو ورته لږ پیدا شو ورته او لږ یو دوه کاره چې کوم دی د دې ماشومانو د انصاف لپاره چې کوم دی هغه مونږ وایو ډېر.
د پښتونخوا ولسی تحریک یو غړی ډاکټر شکیل په خپل وینا کې وویل چې دوی ته په ارکایوز لایبرری حال کې د تیر کال په سیر د تلین د غونډې د منځلو اجازه ورکولو کې رکاوټونه راولاړ کړي شوی وو، خو بیا دوی د عدالت د جج په امر د دې غونډې د منځلو اجازه ترلاسه کړو. د آرمی پبلک سکول د وجل شوی یو ماشوم پلار ډاکټر ظهور اوان د وجل شویو ماشومانو د میندو او پلارانو په استازیتوب د غونډې په پای کې وینا وکړه. هغه له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
زه د یو اکلوت ازوی شهود عالم شهید ای پی ایس زه پلارم چې بل زوی زما نشتا. 16 دسمبر 2014 راواله 16 دسمبر 2021 د وکاله په کم اذیت په جړه په انګولاګانو په جلوسونو په جلسو په قیدونو په دړکو په عرصه باندې مونږ د دې انصاف د بچو لپاره صرف دومره په دې وکاله کې وکړل چې زمونږ اواز په د دې عالی ادارې او عظما په عدالت کې د چیف جسټس په شونډو باندې د شهداو د ای پی ایس نوم راغې، د امرانیازی د پرایم منسٹر په خوله باندې نوم راغې، خو بیا هم په هغې کې قاتلان ډکلیئر دي. مونږ پلارانو چې کم کړي دي، کم کمیشن د جسټس ابراهیم چې لیږلی دی هغه جسټس ګلزار ته په میز باندې پروت دی، نو بیا د انصاف هغه بال خو د حکومت د عدالت په کور کې دی. نو دې کې خو څه نشته دی، مقتولینو او دغه کې قاتلان چې کوم دینو هغه ستا بیخي ډکلیئر دي، او که پی ایف آی آر یې پانسیکا یا دې دغه اډر وکړه.
د ای پی ایس د وجل شویو ماشومانو د میندو او پلارانو سره د سیاسي وندونو لخوا هم د غمرازۍ بیانونه جاری شوي دي، او د وزیر اعظم عمران خان لخوا هم د 14 دسمبر په اړه د هغه په ټویټر یو بیان جاری شوی دی چې پکې ویلې شوی دی چې پاکستان په کامیابۍ سره ترګرو ته ماتې ورکړې ده، او د شهید شوي ماشومانو میندې او پلاران به مایوسه کېدلو ته نه پرېږدي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې، او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان حکومت داوه کوي چې په قبایلی سیمو کې یې د یوې نوې پروژې په عملي کولو کورونو ته د انټرنیټ رسول پیل کړی دي، خو ځایي خلک وایي لا تر اوسه هم بشپړ انټرنیټ نه لري، او د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي او د انټرنیټ د کارولو لپاره سرکاري دفترونو ته ورځي. د انټرنیټ نشټوالی زده کوونکو ته هم ستونزې جوړې کړې دي، ځکه چې دوی آنلاین څېړنې نشي کولی او پر ټولنیزو شبکو هم له خلکو سره رابطې نشي کولی. بشیر ګواخ په دې اړه تفصیل لري.
د پاکستان حکومت وای په قبایلی ضلعو او د خیبر پختونخوا په ځینو لرو پرتو سیمو کې د فایبر اپټیک کیبل په بشپړېدو سره خلکو ته تیز انټرنیټ ورکړی دی. د مواصلاتو وفاقي وزیر مراد سعید د دسمبر په 14 په اسلام آباد کې په یوه خبری غونډه کې وویل چې د دې پروژې په بشپړولو لا همکار روان دی، خو په وینا یې چې ډیرو هغو سیمو ته انټرنیټ رسیدلی چې پخوا پکې نه وو. زموږ چې کومې زمشوي ضلع دي هلته 900 کیلومتره فایبر اپټیک کیبل غزول شوی دی. پر دې سربیره موږ په سوات شمالي علاقه جاتو او دیر کې هم د انټرنیټ ورکولو کار پیل کړی چې دا منصوبې به په شپږ یا اوو میاشتو کې پوره شي، نو هلته به هم تیز انټرنیټ خلکو ته ورسیږي. قبایلي سیمې په 2013 کال کې په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملې کړل شوې. هغه وخت حکومت اعلان کړی و چې د پاکستان د نورو سیمو په شان سهولتونه به قبایلو ته هم برابرېږي، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې د ژوند د نورو بنیادي اسانتیاو تر څنګ انټرنیټ او موبایل سیستم هم په بشپړ ډول نه دي فعال شوي. د خبر یو زده کوونکی حارث شینواری چې په پېښور پوهنتون کې سبق وایي د دسمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې لا هم خلک سرکاري دفترونو ته د انټرنیټ په استعمال پسې ورځي، ځکه چې نت په عام ډول په کورونو کې نشته دی.
او په ضلع خیبر کې په لرو پرتو سیمو کې اوس هم سلولر انټرنیټ شتون نه لري، بلکې انټرنیټ خو پرې ده چې هلته د موبایل سیګنل هم کار نه کوي. بله خبره دا ده چې په کومو سیمو کې چې انټرنیټ کار کوي نو هغه هم انټرنیټ تیز نه دی، هغه لا 4G ته نه دی اپډیټ شوی، اوس هم هماغه زوړ د 2G یا د 3G سیټ اپ کې دی، او که چا ضروري کار وي نو هغه په دې انټرنیټ باندې نشي کولای چې خپل کار پوره کړي، نه هغه آنلاین انټرویو ورکولای شي، نه آنلاین امتحان کې پرې باور کولای شي.
د ځینو قبایلي ضلعو انتظامی په 2014 کال کې د امن نظم او امن د ټینګ ساتلو لپاره انټرنیټ بند کړی وو. په دې کې خیبر، جنوبی وزیرستان، کورما، د اورګزو ځینې سیمې او شمالي وزیرستان شامل وو. خو د 2021 کال په جنوري کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جنوبی وزیرستان د دورې په وخت وعده وکړه چې انټرنیټ او موبایل ټلیفون به په بشپړ ډول فعال وي. د شمالي وزیرستان زاهد الله وزیر وایي چې دا وعده په ټولو ځایونو کې نه ده پوره شوې. هغه د دسمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې انټرنیټ د انسان له بنیادي حقونو څخه دی، نو باید چې خلکو ته ورکړل شي.
نن سبا ټول د ژوند کم کړه وړه دی، کاروبار دی، روزګار دی، دا انټرنیټ سره تړلی دی، نو چې انټرنیټ نه وي نو دا ټول کم شیزونه دي، شیونه دي، دا ټول متاثر کیږي. نو چونکې هر یو تن ته پاکستان کې انساني حقونه ترلاسه دي، همدغه رنګه قبایل هم غواړي چې موږ ته هم انسانی حقوں تر لاسه چې پاغې کې انټرنیټ هم په دې موجوده دور کې هر یو تن هر یو وګړي خپل کمی او انساني حق غني.
په قبلي ضلعو کې د انټرنیټ نه موجودیت ستونزه هغه وخت ډیره څرګنده شوه کله چې د 2000 کال په نومبر کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره باز د کوونکي نور آنلاین سبق وایي. په دغه وخت کې په پېښور او اسلام آباد کې د قبایلي ضلعو زده کوونکو مظاهرې وکړې او ویل چې د قبایلي ضلعو په 90% برخو کې انټرنیټ نشته نو ځکه آنلاین زده کړې نشي کولای.
دا مشال ریډیو ده.
اوس مشال لیډیو ته وګي. د پاکستان د پنجاب حکومت د خرو د وضعیت په اړه کمیشن ویلي چې په هغه صوبه کې پر خرو د تیرې او د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. کمیشن د دسمبر په 11مه د 2019 زیږیز کال او شلم زیږیز کلونو راپور خپور کړی چې په کې راغلي چې په دوو کلونو کې په هغه صوبه کې پر خرو د جنسي تیرې او د کورنۍ تشدد تر 1,000 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه تفصیل سراج ظهیر وړاندې کوي.
د زنانو د حیثیت په اړه د پنجاب کمیشن ان سټیټس آف وومن جاری شوی یو رپورټ کې ویلي چې په پنجاب کې د زنانو سره د جنسي تیریو او په هغوی د تشدد پیښې زیاتې شوې. د دسمبر په 11مه جاری شوی رپورټ کې ویل شوی چې په ټول پنجاب کې په کال 2019 کې زنانو سره د جنسي تیریو او د هغوی پر ضد د کورنۍ تشدد 8,118 پیښې او په کال 2020 کې 8,199 پیښې ریکارډ شوي چې پکې یوازې په لاهور کې 4,212 پیښې ثبت شوي. بل پلو ایکسپریس ټریبیون سپانه خپل یو رپورټ کې ویلي چې د کال 2015 نه تر د کال 2019 پورې په خیبر پښتونخوا کې د زنانو سره د جنسي تیریو او په هغوی د تشدد 900 پیښې ریکارډ شوي. خو د زنانو او ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي مدني فعالان وایي د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په نورو صوبو کې هم د زنانو سره د جنسي تیریو او په هغوی د کورنۍ تشدد پیښې زیاتی کیږي خو هغه ریکارډ کیږي نه. په پیښور کې د زنانو او ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي مدني فعال عمران ټکر په دې اړه مشال ریډیو ته وی
پنجاب مسئلہ دا مسئلہ چې کوم دا نو دا په ترور پاکستان کې شته دی او دا اوس دا ډېر په خواله دا سیواوالی چې موږ کوم ښکاری نو زما په خیال ناغي یو وجه دا ده چې د دې کیسز رپورټینګ زیات شوی دی. دا رپورټینګ د زیاتوالي بنیادی وجه چې دا نو هغه په پنجاب کې دا ده چې هلته میډیا چې دا نو زیات هم دا او ویجیلنټ هم ده او دا هغې رسایي هم شته. او بل خبر دا چې په پنجاب کې خلق چې دین هم کیسز چې دین او رپورٹ کول اغي شروع کړی دي.
په اسلام آباد کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو یو بل مدني فعال عاصم ملک مشال ریډیو ته وی د دارن پیخو مخه به هله ونی ول شي چې په خلکو کې شعور او پوهاوی را پیدا کړی شي.
معاشرتی طور بنی کم دل تک آئسولیشن یا نور خبری دی
دروستی ہو کہ وزیر اعظم عمران خان پدے حواد کے د زنانو او معشومان جنکو سر د جنسی تیری و پپیخو اندیخنی سرگندی کڑے وے. ہم دی تپکتو وفاقی حکومت د کال 2006 د نومبر پسلی رشتہ منیٹا پا وفاقی کابینہ کی د زنانو او معشومان جنکو د تحفظ لپارا د یو صدارتی ارڈیننس منظوری ورکڑا چپکی ویلشی و چیسوک د زنانو او معشومان جنکو سر پا جنسی تیری و پیخو کی ککړ وختل نو داغوی جنسی صلاحیتونه به د کیمیکل په ذریعہ ختمول کیږي. لدی رستو دغه بل یا ارډیننس د کال 2021 د جون په 14مه نیټه د قومي اسمبلی لپاره د انصاف او قانون قائمه کمیټه په متفقه توګه منظور کړو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستري ګټه پورته کړئ.
دا تاسو مشال ریډیو ته وګي او درنګ سات کې پښتونخوا کې دولسنی می بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز د پامیر ساحل نور.
د گوادر اوسیدونکو د خپل غوښتنو په اړه له حکومت سره تر موافقه وروسته یو میاشتنی احتجاجي پرلت ختم کړی دی. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په مشرۍ یو پلاوی پرون په گوادر کې د حق غوښتونکو تحریک له مشر مولانا هدایت الرحمن سره ولیدل. بزنجو په خپل وینا کې ویل د پرلتوالو غوښتنې جایز دي چې حکومت به یې پوره کړي. دا پرلتوال له تیرې یو دیرش ورځو راهیسې په گوادر کې ناستول. د اسلامي همکارو سازمان او آی سی د عمومي منشي مرستيال ویلي دي چې د اسلام آباد په فوق العاده غونډه کې بعد افغانستان پر حالات یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. طارق علي بخیت پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني رسنۍ او دولتي رادیو سره په خبرو کې وویل د دسمبر د 19مې کانفرنس هدف له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه ستراتیژي جوړول دي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د اسلامي همکارۍ سازمان د مشر حسین ابراهیم طه په ګډون د 500 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو یو شمېر وزیران اسلام آباد ته رسیدلي دي. د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت سلاحکار وایي حکومت غوښتل چې د انتخاباتو یا لویې جرګې له لارې طالبانو ته واک وسپاري خو دا کار ونه شو. حمدالله محب له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون خپره شو وویل حکومت غوښتل چې د خپلواک وروستۍ ورځ هم دوهې ته پلاوی واستوي خو طالبانو مذاکراتو ته زړه نه ښه کاوه. طالبانو د نوموړي د تازه څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي خو په تېرو وختونو کې په بیا به ویلي چې د افغانستان پخواني حکومت د جوړجاړي بهیر څنډاوه. اوکراین، کاناډا، سویډن او برتانیې ایران ته د درې اونۍ وخت ورکړی دی چې تیر کال د اوکراینی مسافر وړونکو الوتکې د غورځولو په پیښه کې د وژل شویو کورنیو ته د تاوان له ورکولو څخه له انکاره لاس واخلي. هغو څلورو هیوادونو پرون په ګډ بیان کې وویل چې د همغږۍ ډلې صبر په ختمېدو دی. د 2020 زیږیز کال په جنوري کې کیف ته پر لاره الوتکه غورځېدلې وه چې پکې سپاره 168 کسان وژل شوي ول. ایران تر څو ورځو انکار وروسته ومنله چې د انقلاب ساتونکي ځواک یوې ډلې له امریکا سره د زیاتې ترینګلتیا په حال کې دوه توغندي وویشتل او په غلطه یې الوتکه وغورځوله.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز مو د پامیر ساحل نه اوریدو. د خبرونې نشریاتو تر ازو تاسو پام یو راپور تر اغرزوم. سلورو هیوادونو ایران ته درې اونۍ وخت ورکړی دی چې د تیر کال په پیل کې د غورځول شوي اوکراینی الوتکې په اړه پوښتنو ته ځواب ورکړي. کاناډا، سویډن، اوکراین او برتانیې پرون په ګډه اعلامیه کې ویلي که تهران دا کار ونه کړي نو پر وړاندې به یې پر بیلابیلو اقداماتو غور وکړي. هغه مسافر وړونکي الوتکه چې د ایران انقلاب ساتونکي ځواک د 2020 زیږیز کال په جنوري کې له تهرانه تر پرواز لږ سات وروسته ویشتلې وه پکې 168 کسان ووژل شول. ایران هغه کار د سرتیرو تیروتنه بولي. اسدالله لودین معلومات راکوي.
کاناډا، سویډن، اوکراین او برتانیا چې د الوتکې د لوېدو په پیښه کې اتباع وژل شوي پرون پنځشنبه یوه ګډه اعلامیه کې وویل ایران ته د وضاحت نه ورکولو په خاطر د صبر کاسه ډکه شوې ده. د اوکراین د مسافر وړونکو الوتکه د 2020 کال د جنوري په 8مه هغه مهال د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک په دوه توغندیو رانسکوره شوه چې د تهران له هوایي ډګره پورته شوه. پیخه کې د الوتکې دننه سپاره ټول 168 تنه وژل شول چې یو شمېر افغانان هم پکې وو. د غوڅلورو هیوادونو ویلي چې ایران تر درې اونۍ پورې د دوی پوښتنو ته ځواب ورنکړي د نړیوالو قوانینو پر رڼا کې به پر ایران د بیلابیلو اقداماتو په اړه غور وکړي. هغه مهال چې د الوتکه نسکوره شوه څو ورځې پر ایران ځان غلی کړی وو خو وروسته یې ومنله چې دوی د ځواکونو د دافع هوا قوه په دو توغندیو ویشتل شوې ده. ایران د خپل ځواکونو دا کار انساني تیروتنه بللې ده خو دغه ادعای اوکراینی او کاناډایی چارواکو او ځینو څارونکو ته د قناعت وړ نه ده. دوی وایي تهران لا هم د دغې پیښې پر اصلي دلایلو پرده اچوي. د څلورو هیوادونو په اعلامیه کې راغلي ایران د ته هم زړه نازره دی چې د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي او د پیښې عاملان محاکمه کړي. د قربانیانو کورنیو تیره میاشت په یو راپور کې وویل دې پیښه کې د ایران لوړپوړي چارواکي مسؤل دي. ایران ویلی د هر قربانی کورنۍ ته 150,000 ډالر تاوان ورکوي خو دا وړاندیز منل شوی نه دی. کاناډا په 13 جون میاشت کې وویل هیڅ داسې دلیل نه دی موندلې چې وخی د دې الوتکې پر ځول مخکې پلان شوی وو. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو په دې اړه د ایران رسمي دریض ریاکارانه، گمراه کوونکی او سطحي بللې دی.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار وای هوډ یې درلودو چې د لوی جرګې له لارې طالبانو ته واک وسپاري، خو دا کار ونه شو. حمدالله محب د افغانستان د جمهوري نظام تر سقوط څلور میاشتې وروسته له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل حکومت د واک پر وروستۍ ورځ هم غوښتل چې دوهې ته پلاوي واستوي چې له طالبانو سره خبرې وکړي، خو هغوی جوړجاړی ته زړه نه ښه کاوه. طالبان وایي له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو ول، خو هغوی مذاکرات ځنډول. محب په مرکه کې ځینو نورو موضوعاتو ته هم اشاره کړې چې تفصیل یې اسدالله لودین وړاندې کړ.
د مخکینی ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي ټاکنې او لږ تر لږه لویه جرګه هغه دوه غوراوي و چې دوی غوښتل له مخې طالبانو ته واک ولېږدوي. حمدالله محب چې اوس په امریکا کې اوسېږي د پنجشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل د او یو شمیر نورو پخوانیو مسؤولانو د کابل د سقوط په ورځ هم له طالبانو سره د خبرو په خاطر دوهې ته د تګ پلان درلود. د ښاغلي محب په خبره دوی هغه وخت له خبرو او سیاسي جوړجاړي ناهیله شول چې پوه شول امنیتي ځواکونه یې له کنټروله وتلي دي.
وظیفه را سپارلې وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو تر څو داسې یو پروسه د انتقال دپاره واړو په کار واچوو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي. خو متاسفانه هر ساعت وضعیت تبدیلېدلو، داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم نور د کنټرول ووته.
محب وایي د امنیتي ځواکونو د له کنټروله وتلو خبره هغه وخت ورته څرګنده شوه چې د غزواکونو په هوایي ډګر کې د ولسمشر د څلورو ځانګړو هلیکاپټرو په چارو کې لاسوهنه وکړه. دا وایي له دې ډلې یوه هلیکاپټره چې غوښتلې په غالب ګمان د دفاع پخواني وزیر بسم الله محمدي پسې ورشي د امنیتي ځواکونو لخوا وویشتل شوه. محب وایي د همدې حالت لیدو ورته وښوده چې که کابل کې پاتې شي ممکن محمد اشرف غنی د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله له برخلیک سره مخامخ شي. حمدالله محب له آزادۍ راډیو سره ځانګړې مرکه کې د حقانی شبکې له وغړي او د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر خلیل الرحمن حقانی سره د خپلې ټلیفوني اړیکې په اړه هم خبرې کړې. ښاغلی محب وایي هغه وخت چې طالبان میدان وردګ او لوګر ولایتونو ته رارسېدلي وو د له ښاغلي حقانی سره د جوړجاړي په اړه خبرې وکړې، خو په خبره یې هغه ترې وغوښتل چې د تسلیمۍ اعلامیه ورکړي.
د دوی غوښتنه په هغه وخت کې همدا وه چې تاسو اول یو اعلامیه ورکړئ چې موږ تسلیم یو او د هغې نه وروسته به بیا مذاکره وکړو. نو ما ورته بېرته وویل چې اول سړی مذاکره کوي، بیا د هغې نه وروسته چې هغه هر کار کوي هغې ته به مخ ته ځي. نو که چېرته اعلامیه د تسلیمي سړی ورکوي بیا د مذاکرې ضرورت څه شی دی؟ ولې دوی په خپل هماغه پیغام باندې اصرار درلودلو او هیڅ نتیجې ته سره ونه رسېدلو.
حتی مو وکړه چې د ښاغلي محب د سرګندونو په اړه د طالبانو نظر راواخلو، خو زموږ پښتنې ځواب نه شوې. له دې وړاندې بیا طالبانو په وار وار ویلي چې د محمد اشرف غنی حکومت سیاسي جوړجاړي ته چمتو نه وو او د قدرت دوام یې غوښته. طالبانو ویلي دوی کابل ته هم هغه وخت د ګډوډۍ د مخنیوي په خاطر ننوتل چې محمد اشرف غنی ترې ووت. د ښاغلي غنی له تاګ وروسته د هغې لومړي مرستیال امرالله صالح ځان سرپرست ولسمشر اعلان کړ او د مقاومت غږ یې وکړ، خو ښاغلی محب وایي دوی ځکه مقاومت ونه کړ چې ډاډ یې نه درلود.
ما یوه جلسه دایره کړله د وزیر صاحب دفاع، وزیر داخله او رئیس عمومي امنیت ملي څلور نفره کېنستلو او ما ځینې پوښتنه وکړله چې آیا مقاومت امکان لري که نه لري. وزیر صاحب دفاع دا خبره ډېره واضح کړله چې د دې امکان نشته دی چې مقاومت دې وشي.
حمدالله محب وایي محمد اشرف غنی اوس هم په متحده عربي اماراتو کې اوسېږي او راتلونکي کې به افغانانو ته نور پیغامونه هم ورکړي. ښاغلی محب هم د یو شمیر نورو پخوانیو چارواکو او بهرنیو ډیپلوماتانو په څیر له طالبانو غواړي چې د قدرت د دوام لپاره باید پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي او له فکري او سیاسي پلوه بیلابیلو کسانو ته حکومت کې ځای ورکړي.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم مونږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. په کابل کې د افغانستان لبی لبی ولایتونو به کوله شوی خلک وسی چې د جمی پراتک یي مشکلات زیات شوی دي. دا به داسې حال کې دا چې د دسمبر په 15مه په خار کې د جمی لومړنۍ واوره وشوه. دا خلک سخت کال په وړي کې په هیواد کې د نامنیو او جګړو زیاتېدو له وجې به کوله شوی او کابل ته مخه وکړه. دوی وایي د یخنۍ نه زیاتېدو سره بچی ناروغه شوي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار په دې راپور کې وړاندې کوي.
بیبی ګل خپل لور او پینځه لمسیانو سره هغه وخت چې تخار د طالبانو په لاس سقوط وکړ پلازمینه کابل ته راکړه شو. هغه چې د کورنۍ نری نه سرپرست او سرپناه نه لري وایي د سوړ ژمي پراتلو او د واوري ورېدنې لامل نه ګرم پوښاک لري او نه هم ګرم خواړه. بیبی ګل وایي څو ځلې خپل اصلي مینې ته بیرته تګ اراده وکړه خو د مالي امکاناتو د نه درلودلو لامل بیرته پاتې شول.
بیس فامیل دیگه از ولایت تخار آمده ایم در این پارک شاری نو
موک هغه وقت نگدی شل کنانه ایل تخار کابل ترا کرده شو دلتا ما در کابل پا شهر نو پارکی وارول استجوان سخت وقتی رو خلق راشی نمونه ولی که لستون جور کری خود مرستو هیچ درک نشته طول ناروغان شوی یو خو لدیر مجبوریت دلتا پراتیو
شده در نمی جا هستیم بیخی سر صدای من زیاد است.
د طالبانو په لاس د کابل له سقوط وړاندې سلګونه دغه ډول کورنۍ له بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي ډول شمالي سیمو کابل ته راکډه شول او د دې خار په بیلابیلو ځایونو کې په خیمو کې ژوند پیل کړو. خو اوس د سوړ ژمي پراتګ او د واورې له ورېدو وروسته دلته د دوی ژوند سخت شوی. پښتانه بله مېرمنده چې د پنځه اولادونو سرپرستي ورلغاړې ده اوس د خلکو په کورونو کې کار کوي وایي د ډوډۍ او د سون توکو د اخیستلو توان نه لري نو ځکه یې ماشومان ناروغان شوي.
یو میاشت یخ شروع شوی ده ډېر سخت مریضان شو ډېرې سختې دواګانې ورته واخیستې خو ډېر په سختي باندې ژوند تېرېږي او ژوند ډېر سخت ده په افغانستان کې قیمتي زخت په ډېره ده.
خو د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې کورني بې ځایه شوي بیرته خپلو اصلي مینو کې ځای پر ځای کړي. د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقانی اول
والا برنامه دا چې کوم به سرپناه او به سرنويست مهاجرینو نو دا وي د پاره ترانسپورت یونیورس او مقدم رستي ورسره وشو نه هغه خپل کورونه ته ستانه شل خپل ولایتونه ته او کوم چې د فقر او د بیوزلۍ له وجې کابل ته راغلي دي او موږ سره رجستر شوی دي دا وي سره په د ژمنه او البسو مرسته هم کیږي او د خوراکي مواد د سن ته هم رسي ورسره کیږي.
خو خاغلی حقانی د غمرستو د ویش د ترنګوالي پاړه څونه وایل دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان څو ورځې وړاندې په یو اعلامیه کې ویلي چې په روان ژمي کې به نږدې 28 میلیونه افغانان د لوږې له ګواښ سره مخ شي. دا شان په وروستیو څو ورځو کې کله چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت راټیټ شو ورسره د توکو بیې هم لوړې شوې چې په دې سوړ ژمي کې د بېوزله وګړو لپاره ژوند لا ستونزمن کړو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کیلو هرتز. لنډې سپې 2013 15,000 13,500 او 1,380 کیلو هرتز.
تسمه شال لريو ته وګي. د جرمني حکومت په پاکستان کې میشتو رجستر افغان کډوالو ته دیش اسکالرشپونه ورکړي دي. په اسلام آباد کې په پرونی غونډه کې د 50 جنو په ګډون دیر شو هغه د کوونکو ته لپټاپونه ورکړل شول چې د پاکستان په تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي. د جرمني حکومت به همدارنګه د زده کړو پر مهال افغان زده کوونکو ته هر میاشت 10,000 روپۍ هم ورکوي. په اسلام آباد کې د جرمني سفیر برنارد شالګک وویل په افغانستان کې وضعیت خراب دی نو نړیوالې ټولنې ته په کار ده چې په تعلیمي ډګر کې د افغانانو مرسته وکړي. ګوهر مسید د نور تفصیل سره.
د جرمن د حکومت له اړخه د نېشنل ډایلاګ فورم او جرمن هنسډل فاونډیشن په تعاون سره د دسمبر په 14مه نیټه باندې په اسلام آباد کې یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې دیرش هغه افغانان سټوډنټانو ته سکالرشپ ورکړل شول چې کوم د پاکستان په بیلابیلو یونیورسټۍ کې سبقونه وایي. په دې اړه د جرمن هنسډل فاونډیشن یو غړي مشال ریډیو ته وویل
زمانم غیمن مصطفی خان زده دې پروجیکټ کوارډینیټر
جرمن گورنمنٹ طرف افغان ریفیوجی سکم پی آر ہولڈرز دی اسٹوڈنٹس تھے یونیورسٹیز کی پاکستان یونیورسٹی کی عید پارا یہ اسکالرشپ تھے نواغے کے خبردار اچھے پر ایئر تھی اسکالرشپ اوور گئی نواغے فنڈنگ بکئی نواغے دپارا پراپر لیپ ٹاپ سم ور گئی یو ایس بی ور گئی نور سے گیجٹس تھے آگم ور گئی
پا دے غنڈا کی گڈون کون کی دا جرمنی سفیر برنہارڈ سٹیفن شیلا گیک اویل چپ افغانستان کی دا بشری حقوق حال خن دے او ٹولا نڑئی تا پکار دا چے دا افغانانو سرا پا مختلف شکلونو کی مرست وکڑی پا دے موکی سکالرشپ اخستون کی یو سٹوڈنٹ مشال ریڈیو تا اویل
زد ننگرار د کامیم محمد الیاس کامن قائد اعظم پونتون کی ایم فل کوم په انتروپولوجی کی دا یواز یو لیپ ٹاپ ته د تور کی په بنیادی توګه باندې چې هغه د سټڈی مکمل کیدو نو وروسته بیرته ریټرن کیږي دوی ته او دا غین بعد منتلی 30,000 سټیپن دی او نور اکیډمیک ورک دی سکل ډیولپمنٹ دی کریټیکل تھنکینګ سیمینارونه دی کانفرنسونه دی
په دیرش کې 15 جنکې هم سکالرشپس وګټل گوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکې لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم
اوس په دی واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سو شپږ نوي
مشال ریڈیو تھا واقعی د ویسٹ انڈیز او پاکستان ترمن د کرکټ یو ورځنې سیالۍ تر هغه ورستو ځندې د لیدي چې یو شمیر ویسٹ انډیز لوبغاړي په کورونا وایرس اخته شول د پاکستان د کرکټ بورډ یو مشر سلمان نصیر پرون د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې خبريالانو ته وویل دا سیالۍ به اوس راتلونکي کال په جون کې کیږي د دې پریکړې سره د ویسٹ انډیز لوبغاړي خپل هیواد ته ستنېږي ټاکل شوی و چې لومړی 50 اوریزه سیالي سبا شوې وي دا په داسې حال کې ده چې پرون پاکستان په درېمه شل اوریزه سیالۍ کې ویسٹ انډیز ته په ماتې ورکولو اتلولۍ په 3-0 گٹلا نیاز علی خان تفصیل لري
دا پاکستان کرکٹ بورڈ مشر چیف ایگزیکٹو آفیسر سلمان نصیر دا دسمبر په 14 د کراچی په نیشنل لوبغالی کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د ویسټ انډیز لوبغاړي په کورونا وایرس اخته شوی چې لامل یې د دریو یو روزنی لوبو سیالۍ ځنډولې دي میاشت کے کال 2022 کی گی سلمان نصیر ویلی چې د شل اوریزا سیریز نوران دی د ویسټ انډیز درې لوبغاړي د کرونا وایرس ټیسټونه مثبت راغلی وو 13 شپه د نورو لوبغاړو او د ویسټ انډیز ټیم منیجمنت ټیسټونه مثبت راغلی یو لوبغاړی په لومبي شل اوریزا سیالۍ کې ټپي شوی وو د ویسټ انډیز لوبغاړي په دې اړه ډیر اندېښمنو او دوی ته په کوم ځای کې کرونا وایرس لګیدلې د دې هیڅ پته نه لګي د ویسټ انډیز لوبډلې 21 لوبغاړي درې شل اوریزا او درې یو روزنو کرکټ سیالو لپاره پاکستان ته راغلی وو په کراچی کې یو ځای خبريال او د کرکټ مینوال عرفان خټکوایی
واقعاً پاکستان کرکټ لپاره دا ښه خبرونه نه دي ځکه چې لدې وړاندې پاکستان کې د پاکستان تجارتي سیالیو لیگ هم د کرونا وروسته ځنډول شوی او بیا هم دغه لیگ په عربي اماراتو کې سرته ورسول شو که څه هم پاکستان کرکټ بورډ هڅه کړې و چې ویسټ انډیز کرکټ بورډ یا هم لوبغاړي چې دي د دې لپاره رضا کړي چې پاکستان کې خپل سیریز چې دی هغه سر ته ورسوي خو ویسټ انډیز کرکټ بورډ او همداسې لوبغاړي چې دی هغه خپه بدی و چې یعنی د دوی په کیمپ کې چې کم کرونا کیسز راغلي خدای مکه چې اسنه نور زیات کیسز راشي بیا مخ ته د دوی کریسمس چې کوم خوشاله دي هغه هم را روان وي
د پاکستان او د ویسټ انډیز کرکټ لوبډلو ترمنځ د دریو یو روزنو لوبو لړۍ د دسمبر 14 لومړۍ دویمه لوبه د دسمبر په 16 وروستۍ لوبه د دسمبر په 20 د کراچي په نېشنل لوبغالي کې ترسره سره کیده. دا لومبه ځل نه دی چې په کراچۍ کې د کرکټ سیالۍ د کرونا وبا له امله وځنډېدلې. له دې وړاندې د پاکستان کرکټ بورډ لخوا د پی ایس ایل کرکټ شپږم سیالۍ هم بیا د کرونا وبا له امله روان کال د مارچ په څلورمه د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې هغه وخت ځنډېدلې وي چې په لوبه کې برخه اخیستونکي ملکي او بهرنو لوبغاړو د کرونا ټیسټونه مثبت راغلي وو. د پی ایس ایل شل سیالۍ د کرونا وبا له امله ځنډېدلې وي او بیا دغه سیالۍ په متحده عرب اماراتو کې ترسره شوي. بلخوا د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ وروستۍ شل اوریزه لوبه د دسمبر په شپاړسمه ماسخوتن د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې ترسره شوه چې پاکستان پکې ویسټ انډیز ته په اووه وکټو ماتې ورکړه او سیریز یې 3-0 سره وګټو. پاکستان د 208 منډو هدف په 19 اوور کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو ترسره کړ چې محمد رضوان پکې واتیا او کپتان بابر اعظم پکې 9 منډې جوړې کړې. د سیالۍ ګټلو سره پاکستان د ویسټ انډیز په وړاندې د شل اوریزه نړیوال سیالو کې خپل تر ټولو لوی هدف ترلاسه کړی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
اس مشال ریډیو ته وګی. پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو یو دی چې د خبریالانو د حقوقو خوندیتوب نړیوال سازمانونه یې د خبریالۍ لپاره خطرناک بولي. هلته که یو خوا د یو شمیر خبریالانو د وژنې، تښتونې او وهلو ټکولو پیښې کیږي، نو بلخوا یو شمیر نور بیا له بېلابېلو محدودیتونو او ځورونو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار احمد شاه اعظمي په دې راپور کې وړاندې کوي چې د خبریالانو په احتجاجي نارو پیل کړي.
دا پاکستانی خبریالان دي چې په اسلام آباد کې د خپلو حقونو لپاره احتجاج کوي. دوی په 2020 کال کې هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخ ول او وایي چې د پخوا په پرتله یې ستونزې زیاتې شوې دي. د دوی په وینا وژنې، تښتونې، وهل ټکول، بندیزونه، له کاره ګوښه کېدل او ګواښونه هغه څه دي چې په پاکستان کې یې د خبریالانو ژوند تریخ کړی دی. د دې هیواد یو تل خبریال حامد میر وای چې هلته صحافتي ازادي ترورل شوې ده.
یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں پریس فریڈم پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے اور
دا خو ټولې نړۍ ته معلومه ده چې په پاکستان کې صحافتي ازادي د پخوا په نسبت ډیره کم شوې ده او تاسو له داسې چا څخه پوښتنه وکړه چې هغه خپله په 2020 کال کې له تیرو وو میاشتو راهیسې د غیر اعلانیه بندي ښکار دی. د پاکستان د پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې پر ما سلور میاشتې بندیز لګول شوی و خو دا ځلې وو میاشتې شوې دي. زما لپاره دا د مشرف تر دور هم بدترین دور دی. هغه وخت پر پاکستان مشرف واکمن او اوس هم پاتې شونی واکمنان دي.
د 2020 کال په مئی میاشت کې جیو ټلویزیون حامد میر له هغه وروسته د کیپیټل ټاک خبرونې له کوربتوب څخه لیرې کړ چې هغه په اسلام آباد کې پر خبریال اسد تور تر برید وروسته د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د پاکستان د پوځ د ځینو جنرالانو پر ضد خبرې کړې وې. په اسلام آباد کې د 2020 کال د مئی پر 15 نیټه د شپې مهال د خبریال اسد علي تور کور ته د نن ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل او د ده په وینا پښې او لاسونه یې وروتړل او تشدد یې ورباندې وکړ. تر دې وړاندې د اپریل پر 6 د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم ادارې پر پخواني مشر او پر پوځي اسټابلیشمنت منتقد خبریال ابصار عالم باندې هم د خپل کور مخ ته برید وسو او نوموړی په مرمۍ ولګېدی او ژوبل سو. خبریال متی الله جان بیا د 2020 کال د جولای پر 20 په اسلام آباد کې د امنیتي ځواکونو جامع په غاړه کسان وتښتاوه او 2 ساعت وروسته بیرته خوشی کړ. که څه هم حکومت ویلی ول چې د دې پیښو عاملین به ژر ونیسي خو تر اوسه نه دي نیول شوي. د 2020 کال د اکتوبر پر 28 د خبریالانو د ژغورنې کمیټې په خپل کلنی راپور کې ویل چې پاکستان د نړۍ په هغو یو شمیر هیوادونو کې شامل دی چیرې چې د خبریالانو وژونکي او پر هغوی برید کوونکي په خلاصه پښه ګرځي او حکومت د دوی په محاکمه کولو کې پات راغلی دی. د خبريالانو د ژغورنې کمیټې دا راپور له هغه دوه ورځې وروسته خپور سوی چې د اکتوبر پر 26مه د بې پولو خبريالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان حکومتي چارواکي تورن کړي ول چې پر ټولنیزو رسنیو د وی خبريالي عاصمه شیرازی پر ضد لکړکی او تشدد ډک کمپاین راپارولې دي. دغه پاریس میشته سازمان ویلی چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړیو له هغه وروسته په اسمه شیرازی پسې خوله خلاصه کړې چې کله هغې پر بی بی سی اردو به پاڼې د پاکستان پر خرابیدونکو اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې په اړه لیکل کړي ول. اسمه شیرازی مشال لډیو ته وایي چې په پاکستان کې خبريالان د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت پر مهال لګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانو تک کنزل اور ڈزے دوانا کی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اوی بریدو نشوی زورول شوی او تر فشار لاندے راوستل شوی دی چی دا ڈول حقوی دا حق خبر او نکڑی دوی پر ضد هر هر با کارول کیږي. که خبریاله یو خزوی نو کنزل ورته کیږي زورول کیږي او د انټرنیټ لاره غوخل کیږي. زما پر کور دوه ځله برید شوې ده. دا ډول کارونه په خوا هم کېدل خو لبه د مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوې دي.
تر دې وړاندې د بې پولو خبريالانو نړیوال سازمان د جولای پر 15 نیټه پر خپل ویبپاڼه د هغو 8 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپره کړي ول چې په خبره صحافتي ازادي ته زیان رسولي. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادي د بندیز لګونکو په نوملړ کې شامل کړي وو. سازمان لیکلی و چې لکله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ سوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکی ورکول کیږي او چکم خبري اعلان د دوی په وینا لسرو کر شو تیریږي نو تشتول کیږي او تشدد در باندې کیږي. د پاکستان د خبري اعلان مرکزی اتحادیه مشر شاهزاده ذوالفقار وای چې په دې هیواد کې خبري اعلان تر یو شمیر بندیزونو لاندې دي. نوموړي زیاتوي چې حکومت د جالي خبر په پلمه د رسنیو خله بندول غواړي.
حکومت خپل چې کم خبرې کوي غلط خبرې هم کوي هغه فیک نیوز دوی د پاره نسته دوی د پاره ډېر سم نیوز دی او کم مخالفت کې اپوزیشن دا خبرې صحیح کوي هغه هم دوی خیال دادی چې دا خبره چې دی دا بالکل غلط خبره ده. نو زما خیال دادی گورنمنٹ چې دی کوشش کوي سوشل میډیا ختمي. نو سوشل میډیا کا ختم سی نو آزادی اظهار او میډیا آزادی دا ختمي جی. حکومت خپل کارکردګي نشته نو هغه نمبر داشي چې سو کریټیسایز کی حکومت.
د خبريال نړیوال فیډریشن په وینا پاکستان د خبريالي لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی او هلته له 1990 کال څخه تر 2000 کال پورې 138 خبريالان وژل شوی دی. د 2020 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان لقامي اسمبلی او سینټ څخه تر منځوري ورسته د پاکستان ولسمشر د دسمبر پر لومړی نیټه د خبريالانو د ساتنې او د رسنیو د کارکونکو قانوني مسوده لاسلیک کړ چې اوس یې د قانون بڼه خپل کړې ده. د دې قانون لمخې به حکومت د هر سړی او ادارې لخوا د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د هر ډول زورونی تشدد او ناوړه ګټې اخیستنې پر ضد ټول اقدامات کوي. پر دې سربیره به د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د ساتنې لپاره یو کمیسون هم جوړیږي چې د پاکستان د خبريالانو له مرکزی اتحادیه قومي پریس کلب او د بشري حقوقو او د اطلاعاتو او خبرونو وزارتونو څخه به غړي اخیستل کیږي. خو یو شمیر پاکستانی خبريالان او د خبريالانو د حقوقو نړیوالو سازمانونو د دې قانون پر شپږمه ماده سخت نیوکه کړې دي. په یاد ماده کې لیکل شوی چې ټول خبريالان او د رسنیو کارکونکو باید د نورو کسانو نوم یا شهرت ته احترام ولري او داسې مواد خپاره نه کړي چې ملي، نسلي، نژادي، ژبني، مذهبي، فرقوارانه، کلتوري یا د جنس پر بنیاد د کرکې خپرولو ملاتړ وکړي او یا داسې مواد چې د توپیري چلند، دښمنۍ یا تشدد راپارونکي وي. د خبريالانو د حقونو ادارې وایي چې د دې ماده سم سپیناوي نه دی سوی او حکومت د خبريالانو پر ضد د هغوی د ازادیو سلبول لپاره کارولای سي. خو د پاکستان د ولسمشر لخوا د دې قانوني مسودې د لاسلیک مراسمو ته په وینا کې د هیواد د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری وویل چې دا ماده په شنیت پکې اضافه شوې ده. نو موږ زیاته کړه چې په دې قانون کې د خبريالانو او د هغوی د اتحادیو سپارښتنې هم شامل کړل شوې دي. هم دې مراسمو ته د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري وویل چې پاکستان په صحافتي ازادۍ کې ځانګړی مقام لري.
یک انټرنیشنل نړیوال کچ ازمنګ پاړه د یو داسې تصویر وړاندې کولو هڅه کیږي چې هلته رسنۍ آزادې نه دي. که په پاکستان کې رسنۍ آزادې نه دي، نو بیا خو د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم آزادې نه دي. کله چې د صحافتي آزادیو خبره کیږي، نو موږ ځان له اسلامي نړۍ سره نه پرتله کوو، بلکې له پرمختللې نړۍ سره پرتله کوو. زموږ صحافتي آزادۍ اصل کې له ځینو اړخونو تر پرمختللو هیوادونو هم مخکې ده.
کڅم پاکستانی چارواکي هلته د مثالی صحافتي ازادي ادا کوي، خو د بي پلو خبريالانو نړيوال اداره وای په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي، او رسنۍ د وسلوالو امنيتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د دې ادارې لاړخه د رسنۍ او د ازادي په جوړ کړي نوملړ کې پاکستان له 138 وادونو څخه پر 145 نمبر دي، چې په وینای په ښه حالت کې قرار نه لري.
دا مشال ریډیو ده.